پیښور کې د ماسپخین دو بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې چارواکو د کشمیر حمله وروسته د هند تورونه رد کړی دي. د افغانستان د روزګان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په برید کې اته پولیس وژل شوي او نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستان د کشمیر په اوړي کې د حملې وروسته د هند تورونه رد کړي دي. وایي چې باید هند بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته وویل چې د هند د تورونو له لارې د نړۍ پام په کشمیر کې د هندي پوځ لخوا د انساني حقونو خلاف ورزونه لري کول غواړي. هغه زیاته کړه کله چې هم په هند او یا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې سبدوشي نو هند په فوري توګه د غي تور په پاکستان لګوي. خو کاو کتل شي نو اصلا هند په پاکستان کې ترهګری کوي او د غي لمنګ سره ثبوتونه هم شته. د سرو هندي چارواکو هغه بیانونه پر ریکارډ موجود دي چې هند با طالبانو ته پیسې ورکوي او د پاکستان پر ضد به کاروي. داو نفیس زکریا د هند پوس ویلی دی لمړی پلټنې خای چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی بری تر شا د پاکستان جیش محمد ډلې لاس دی. د هند پوس ویلی پرون د وړي سیمې په وی پوسی کیمپ د مشکوکا وسلوالو په بریت کې ولس پوسیان او سلور بریت کوونکي وشل شوی دی. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي سلور مشکوکه کسان یې نیولې دي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې په یاده پیښه کې د وژل شوو ژوبل شوو خپلوانو ته یې مالي مرستې ورکړې دي. د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال ریډیو ته وویل
او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی یو کس چې کوم دی سسپیکټ دوه پلار وزوی دغه نیولې پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکلی والا سونه د انبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه پیدغه کی دی او د دې په امداد د دې ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شرپسند خلک دا خلک چې کوم دی وتیلې دي.
نوماړې زیاتوي د مومندو په امبار سیمه کې د شوي برید له امله په وژل شوو کې شپږ دېرش کسانو کې پرون حکومت د هر یو تن کورنۍ ته درې لکه او په ژوبل کسانو کې هر یو ته یو یو لک روپۍ ورکړي دي. دغه ځان وژونکي برید د جمعې منځ پر مهال د امبار تحصیل پای خان کلي په جماعت کې شوی و چې پکې د یو تن څلور زامن هم مړه شوي دي. د وزیرستان کډوال وای د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې غټ مشکلات لري. د پوځي عملیاتو له وجې بي کورکړل شوي محسود کډوال چې د وروستیو کې خپل کورونه ته ستانه شوي وای تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي. سعود الرحمن محسود نن مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
سام چې کی مورته فوجیون دی 17A یونټه ول دی دغتا ویراغله ل کارډینا دلتا یشوی دوی پټه ی متر واسطه ل اندازا د مو داوا چ پیوا پټې شي 5,000 پر کارډینا یش نیمه ګنټه مې پکښه تیرا کړه کارډ مې پرشه غشتل یو نیمه پټې مې هنه وکاته ل ستړای شو پر د غاسه مې پرېښول.
لا هم حکومتي او پوسی چارواکو په دیړه سن دی ویلې. د شمالي وزیرستان د مشرانو و کسیزه پلاوی د مهال د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع د خبرو لپاره د فاټا پاستازي توپ د چین په ورسنه دوره ده. د پلاوی پرون چین ته ولاړو ل رواني وړاندې پرون یو ځای مشر ملک غلام خان وزیر په اسلام آباد کې مشال لیډیو ته ویل دوی به هلته د چینای چارواکو سره د اقتصادي لارې په باره کې خپلې اندېښنې شریکوي. د افغانستان اجرائیه رئیس وای د سولې عالی شورا چې کر کلال حزب اسلامی سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کوي دوی کوم اعتراض نه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې هیڅ موارد نشته چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالی شورا منشي او ویان امین الدین مظفری مشال لیډیو ته ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامی سره د سولې موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستو وروستو ډېر سر لاسلیک شي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي دي. په دغه ولایت کې یو چارواکي سمنوال رحیم الله خان نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ بهرنیو ځواکونو د کندهار روزګان په لویه لاره کې د پولیسو په یوې پوستې بمباري کړې او اته پولیس یې وژلې دي. خو تر اوسه بهرنیو ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د کډوالو پاړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي په داسې حال کې چې د دویمې نړیوالې جګړې وروستو دې وروستیو کې په لومړي ځله په دومره ډېره شمېره کې خلک بې ځایه شول. تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هېوادونو لپاره داسې یوه موافقه وکړي چې تر مخه د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نور هم زیاته شي. رپورټونه وایي تمه ده چې له دې غونډې هم زیات پرمختګ د ستمبر په 16 نیټه د ولسمشر باراک اوباما لخوا په رابللې غونډه کې وشي. امکان دی چې په دغه غونډه کې به سلوېخت هیوادونه د مرستو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. د مرستې به یا د نورو کډوالو اغېستو یا د هغې ته تعلیم او نوکریانو ته د رسایۍ په برخه کې وي. د روس بهرنیو چارو وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شامي پوځیانو هوایي بریدونو ته سخت غبرګون ښودلې او ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له دې بریدونو سره په شام کې کمزوري او بند چې د ستمبر په 12 عملي شو هم له خطر سره مخ شوې دي. د روس دفاع وزارت ورما ورځ ویلي وو چې د امریکا جنگي جاسونو د شام 12 حکومتي پوځیان بشلي دي. امریکا پوس منلی چې د دې چردی پوس په داعش ډلې بمباری کوله نو کې دی شي چې په غلطۍ کې شامی ځواکونه هم په نخښه شوي وي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. له زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې خستلې کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 50 سلوېخ پیسې. یو پاوند په 1.5 روپۍ 50 پیسې خستلې کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 28 روپۍ 10 شپېته پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 روپے 55 پیسے. په یو پاکستانی روپے 292 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پېښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15 وي. په کوئټه کې 14 او 18 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 40 سانتی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. پاکستان د هند هغه تورن رد کړی چې وايي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې پر یو پوځي کیمپ پرونه بریټ په پاکستان کې پلان شوو. په ممند جنسای کې د جمعې ورځې د ځانمرګي بریټ په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي.
پلټنی شروع دي. ملیشیا وال سسپیکټ پلارو زوی دغه نیولې پرون دوه کسان منګ نیولې دي. پولیټیکلای والا د شک په دغه باندې
د جنوبی وزیرستان غ کډوال چې په دې وروستیو کې خپل کورونه تستانه شوی وای د حکومتي وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
وی وی چې پنځش پیج رجه بادو وطن کارډ دای دوه ته ملاوی شي. اف ډی ایم اس سره کوشش وکړ اپتام وکړلا هیڅ لیفت نشان دی. فوجیون اچ تاون نکاوی.
او په مشالو نو نس پروگرام کې د خدای خدمتگار تحریک دی مبارزې الف جان خټکې د ژوند او کار او زیار پاړه وری.
اغه هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې د خپل لیکونو په ذریعه وطن خوځو کې بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
د سولې پر لور ونیزه خبرونه هم اوري. هله دا اوریدو ته یې لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو پاکستان د هند هغه تورن رد کړی چې وای دا غه هواد تر تنظیم لاندې کشمیر کې شوه ورسته تروستي برید د پاکستان درنه پلان شوه. د پاکستان خارجه دفتر وای هند د دې تورن پترت کې غواړي د نړیوال ټولنې پام په کشمیر کې د هندي پوز لخوا د انساني حقوقو له سرغړونو واړوي. د چارو شندونکو بیا وای د دوړو هوادونو حکومتونه باید د خبرو اترو لاري خپل منځي مشکلات حل کړي. محمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په خپلې خبرپاڼه کې وایي چې هند د اوړي حملې الزام په غیر د سپلټنو په پاکستان لګولې دي او دا تورونه په سختۍ سره ردوي. خبرپاڼه کې ویل شوی چې هند حکومت خپل د عدد جوړ کړي چې د ترهګرۍ هرې پیښې د پلټنو نه په غیر ذمہواری په پاکستان اچوي، حتی چې د ترهګرۍ په ډیرو پیښو کې هند په خپله ککړ وي. په خبرپاڼه کې ویل شوی دي چې د دې تورونو له وجې هندوستان د نړیوالې ورورولۍ پام په کشمیر کې د هند فوج لخوا د انساني حقونو خلاف غرزیانو نه لری کول غواړي. د ذکر دا چې وزیر اعظم دفتر 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلو چې وزیر اعظم نواز شریف بعد روان میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کې د هند انتظام لاندې کشمیر په موجوده صورتحال او په خاصه توګه د هندي فوج لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزي په معاملې به هم خبرې کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې په دوانو ملکونو کې د ترهګرۍ څه هم پیښې کیږي نو په یو بل تورونه لګوي. پاکستان او هند له پکار دي چې د تورونو په ځای د مذاکراتو لار د خپل کړی. پاکستان کې ځینې داسې تنظیمونه شته چې د کشمیر د ازادۍ لپاره د روان جنگ مرسته کوي، خو خبر دا ده چې د ترهګرۍ هر پیښه پاکستان سره تړل تر هغه وخته صحیح نه دي چې تر څو ورسره ثبوتونه نه وي. د کال 1992 راسې د هند دا کوشش دی چې پاکستان یو ترهګر ملک وګرځوي، خو کامیاب نه شو. خو هند اوس دا لار خپل کړې چې د هرې پیښې ذمواري په پاکستان اچوي چې په یاد ملک فشار زیات کړي. نو زه ګڼم چې دا هم صحیح طریقه نه ده. دواړه ملکونو له پکار دي چې مذاکرات شروع کړي او د خپل منځي مسلو حل راوباسي. نو دا شان د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه کېدای شي.
د یادونه دا چې د یک شنبې په سهار وخته نامعلومه وسلوالو په اوړي کې د هندي فوج په یو کیمپ حمله وکړه چې پکې 11 فوجیان ووژل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
په مومندو کې د جمعې ورځې له ځانمرګي برید وروسته لا هم هغلته د لټون عملیات دوام لري او چارواکي وایي څلور مشکوک کسان نیولي دي. بلخوا حکومت په پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو خلکو کورنیو ته مالي مرستې ورکړي. د مومندو جنسای د امبار تحصیل د وکلي پر جماعت شوي ځانمرګي برید کې د رڼاګل نومي یو کس څلور زامن وژل شوي. رڼاګل په خپله کار نه کوي، خو وایي چې زامنو یې د کور کارونه او ټوله ګټه وټه کوله. لسیمی شانواز ترگزے رپورٹ را کوي.
د امبار تحصیل پرکل نائب تحصیلدار فراموش خان وای چې په دې پیخه کې سلور شکمن تنان هم نیولې شوی.
هغه دغه دی لکه زمونږ پلټنی شروع دي او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی، یو کس چې کوم دی سسپیکټ دو پلار وزوی دغه نیولې. پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکلای والا د شک په دغه باندې. اوس په الحال موږ مطمئن کلیئر دی، خو لکه دا داسې حالت چې دی یو وخت هم څوک دغه نشي کولای کنه. سونه د امبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه پیدا کی دی او د دې په امداد د دې ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شرپسند خلک دا خلک چې کوم دی وتیلی دي.
د امبار د جمعه دننه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د رڼاګل سلور زامن وژل شوی. رڼاګل خو په خپل کار نه کوي، خو وای چې زامنو به د کور کارونه او ګټه وټه هم کوله. د مشر زوی د واده نه همیاشتې شوی او د دویم زوی کالی کوټه او د واده سامان تیار وو او یو میاشت پسې وادو.
مشر زوی چې کوم وهاب ورپسې نیمو ورپسې شهاب او بیا مشتاق او کشر پس د شه بوي چې هغه خو داسې حالات کې چې صبر ته وي مو مونږ ته د شپې دوم ته د شپې خاخ کړو او دوه چې کوم سار تم پرې خوستو او یره دغه به مونږ به صرف ټوکړې لیدلې وي او تاسو باندې خوله ما چې نه بس خرابې دلو بس زما په خپل اختیارات نو چمګا وڼ خلک پر دې راغلی او بس مزمانه خو دغه لاس پی و غوت شو.
پرون سحر د انبار د سیمه پایخان کلی په لور روان شوم، نو د کوتا ترپنه تر د سرلړی پورې د دراو سرشا بخپلشا او نور واړ او لوی بازارونه او د کلی دوکانونه بند وو. ولس په دغه غمجنه پیخه خفو او ماتم کاوه او دغه ولس د رڼاګل په شان د نورو غمجنو کورنیو سره غمرازی کوله.
تب د ما او ته د اخیرا نه خبرې بچما ماجره ورشي او دوه ګډه جوار راوړې غوله سار می ویل ما یره د کپڑے ما پړې د دې چې کوم موبایل دې د مانه پټی کی.
د امبار په حد تحصیل کې مې د یو سپینګری سره هم ولیدل چې په یاد پیخه کې یو ځوان زوی وژل شوی و. هغه وویل چې دغه زوی به مزدوري کوله او د کور کار پرې خروان و.
بخان سم اپ کی زوی دی
سینم
واپور د یو شلو کال واده مې ته بس وس کړی بس دغه د پیندې مزدوري پر لکوله په دغه ورځ زه درې یخ کړم د ته مال زبه چې ته زاو جمعه ترسه او زه در روانې مو دس کو چې زه کله جمعه دی ګټ تر ورسېدم نه صاحب درش پم دې جمعه نه ګړ چا پیره تا ورتا شم مال کو څوکي چې ورنول نه تختی رنه خلاص نشي جما خپل وسه وکړه ورګي مې راخېستې اون ټوپک هم نو ورګي مې راخېستې منډه را منډه چې پام یو کډیر ساتي ناس ناس خو څه پته پوی نه یو طرف پوی نه شو
د شپږ دیرش وژل شوی د کورونو سره درې درې لکه او د زخمیانو د کورنیو سره یو یو لک روپۍ حکومتي مرستې شوی د انبار په دې پیښه کې یو تن شپېته کلن وو یو تن دیرش کلن وو او یو ماشوم د نهو کالونو وو ولې د نورو درې دیرش وژل شوي عمرونه د لسونه تر د درویش کالونو پورې وو چې د زیاتره ماشومانو پکې د دولسونه تر د اولسو کالونو پورې عمرونه وو شانواز ترغزی مشال ریډیو امبار
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د پوځي عملیاتو له وجې به کول کل شوی مسعود کډوال چې په دې ورستو کې خپل کورونه ته بیرته تللی وای تر دې د مورته وطن کاډونه نه دی ورکل شوی حکومت پیلو چې خپل سیمو ته ستنیدونکو مسعود کډوال به په خرګې ترانزټ پوینت انتظامی ته ځانونه ور پیژني او وطن کاډونه به ورکول کیږي تفصیل له سیلاب مسعود اور
آغا مسعود کابلیون چې کوم وزیرستان ته بیرته لیږدول شي د خرګۍ په ترانزیټ پوینټ با خامخا وطن کارډ جوړوي د دغې کارډ د جوړولو په وخت هر شزه هر سړی چې په مختلفو مرحلو ورتیر شي بیا دوی ته وویل شي چې وطن کارډ به د یوې هفتې نه د ورستې د خپل خپل تحصیل په پته در ورسېږي بیرته تللي مسعود کابلیون وایي چې د تحصیلونو په ځای ټول کالډونه چې شمېر یې په زرګونه دای سامته لیږل شوي دي چرته چې کابلیون ته د دغو کالډونو د وروشلو دپاره هیڅ بندوبست نشته دای په دغه وجه په کابلیون څه تېرېږي په وطن کارډ پسې سامته ورغله یو قبایلي سعود الرحمن مسعود خبرې وار وای
تېرې میاشتې په نو تاریخ باندې د میش د علاقې بدر بریج نمبر دو لدا دغه نمبر و میشت خرګۍ په ترانزیټ کیمپ باندې خپل رجسٹریشن وکړ د وطن کارډ د پورا ټوکن میشتا ملاو شو وی وی چې پنځه شپږ ورځې بعد د توسه وطن کارډ دای دوه ته ملاوي شي تحصیل تور وراسي انتظامیا بالکل تعاون نکو ور سره د ایف ڈی ایم سره کوشش وکړ اپ تام وکړل ایچ لیفټ نشان دی فوجیون اچ تعاون نکاوي خلک ډیر په عذاب په مصیبات باندې کا کارډ دی
یو بلکا بایلی شاکر الله مسعود په دغه بریک شه په دارنګ جاګی جی
په کور دادو چې ورته د انټری سره سره وطن کارډ هم ورته ملاوي کچیرے پخرغه ترانزګټ کیمپ باندې وطن کارډ نه ملا ویجی نو هر تحصیل وایز باندې دا دغه پورا کمیټه جوړه کو په داش د علاقې الډر شامل کو پولیټیکل انتظامیه د هشی ور سره فوج د شی ور سره چې دا خل تا کاډینا ور کوي صندوق شه کاډینا باندې کړي دي هر سړی ته یې تا کارډ پکښ غوډه اول خو چوک تعلیم یافتا نه په خپل نوم نه پیږي
مرشال ریډیو د وطن کارډ د دغه مشکل نه چې د سیمه نه د کومي سملای نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی لوز وک چې واقعي دا غټه مسله ده د دغه د سمول د پاره با ز سم دستي څه بندوبست کوم
کور خدا د چخر غیش د د دولتا چکین سره اطلاع دی غیتا او راتا د وطن کار ورکولای دا خو د سارا بیا ندو د کار دې مسائل د حل کول د پوره پیرا پیرا کوشش وکړه
کابلانو دا هوا زه حکړه چې په وزیرستان شه د وسدلو وزیرستان ته د تګ را تک د پاره وطن کارڈ دے کمیشن اختی کارڈ نا زیاد اہمیت لاری زکا پا کاردہ چپا سامش پراتا گرد ورد وطن کارڈونا ٹول مسعود کا بالیون تا ور ور سوال شی سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د شمالي وزیرستان د مشرانو وکسیزه پلاوی د محل د چین او پاکستان اقتصادي لارې پر موضوع په چین کې جوړې و غونډه کې ګډون کوي چین ته سفر په لومړي مخکې د قبایلو یو مشر ملک غلام خان وزیر پرون په اسلام آباد کې مشال رادیو ته ویل چې دوی بل چینایي چارواکو سره د اقتصادي لارې اړوند خپلې اندېښنې شریکې کړي په پاکستان کې ځینې کم پرسته پښتانه سیاستوال د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې وایي د پاکستان چین اقتصادي کاریډور لوی لارې او د انرژي پروژې پنجاب صوبې ته ورکول غواړي، خو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله د اتوار په مازیګر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د فټه لپاره د برخې اخستو په غرض په ورځنۍ دوره چین ته تللي دي. له روانېدو نه مخکې د مشال ریډیو سره خبرو کې د ډلې غړو وویل چې په قبیلي سیمو کې بې شمېره ذخیرې دي او نور معدنیات هم لري، نو کچري په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې قبیلي سیمو ته برخه ورکړې شوه نو قبیلي سیمې به هم ډېر پرمختګ وکړي. په دې اړه ملک غلام خان وزیر وویل،
بالکل چائنا پروگرام دینا نا چائنا حکومت ہو یو ڈیر د پاکستان سرا گیرا دوستی دو او بل خاص کر دے پاکستان عوام ہاں دے چائنا سرا ڈیرا مینا لری محبت لری تروسا پیرے چائنا منگا فار میدون کے سپورٹ کرا جائے اور میچے دا کیم ڈیلیگیشن روان دے ان شاء اللہ منگا دا کوشش بھی دا ابھی جی منگا پل سمرا تپوزاتی سمرا زمنگا مسلی دی آکا پاکستان پلے ول دی آکا پاٹا پلے ول دی کا نارتھ پاکستان کے اور کیم زمنگا مدنیاتی اندر زمنگا دا سے گاری
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
زمانه مان سر علی خان دا وردا کسنګ تاسو چې ملک صاحب دا خبر او کړ چې موږ دلته چین ته روان یو، چونکه دلته کې چاینا روان ده اکنامیک کاریډور باندې، نو موږ د فاټا خلک چونکه دلته کې په فاټا کې مدنیات د ټول پاکستان نام زیاتی، بلکې زه باید وایم چې په هر یو ایجنسی کې په هر یو قبایلی علاقه کې د ټول پاکستان زیات مدنیات پراته دي، خو چونکه دلته کې سکه د حکومتونو یا د خلکو هغه ته رسایی نشته، نو مونږ غواړو چې دلته کې لاړ شو د چین حکومت سره د یو څو خبرې په بنیاد باندې لاړ شو چې هغه نه مونږ دا او غواړو چې تاسو د دې کاریډور سره د قبایلی علاقې چې کومې دي پسمند دي، چونکه دلته کې مدنیات زیات پراته دي چې تاسو د قبایلی علاقې هم د دې کاریډور سره شامل کې.
یو بل مشر ملک فرید الله کابل خیل مشال ریډیو ته وویل باید چې فاټا ته په داسې منصوبو کې خصوصي اهمیت ورکړي ځکه چې قبایلی سیمې تر هغه لري
شمالی وزیرستان کے تجارت مرکزوں یا محمد یا خیبر یا نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان
اقتصادی راہداری کے دی فاٹا او خیبر پختونخوا تا پورا پورا برخا ورکڑی. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا مشال ریډیو د اردن کو ته کور می پولیټیکل چارواکی وای د سیمې د سکولونو د هاغو استادانو پر ضد به قانوني اقدام کوي چې خپل ډیوټیانو ته نه حاضرېږي. د کور می مرستيال پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل کوم استادان چې د امنیتي اندېښنو له وجې سکولونو ته نه ورځي دوی به دغه ستونزه حل کړي. د کور می استادان وای د فرقیز شخړو له وجې د لری پرتو سیمو په سکولونو کې ډیوټیانو کولو ته زړه نه ښه کوي. تاریخ او رگزی رپورټ راکوي.
په کورما کې د اشخلو سیمې خلک وای په سرکاري سکول کې استادانو د کمیل عمله د دې ماشومانو په سبقونو منفي اثر غورځيږي. ځای خلکو په خبره په سیمه کې تر اتم جماعت پورې د سندغر میلې دغه یو ځانې سرکاري سکول دی چې بګي د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته. د تورغل سیمې سید الله مشال لډیو توای په سکول کې د دې ماشومان لډیر وخت راهي سي استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي.
تعداد تقریبا 3.5 تعداد دی د میډل سکول دی، هغه ته اوس پرنسپل اور دی بل پرنسپل نه دی راغلی، هغه لډیر زیات خراب دي مغه اغه والي حکومت د غختنه کو زغه ته خو استادونه ولي خید مستر ور کړی شي والي تور کی تعلیم و کنه سبا وخت تعلیم دي
د مسوزو اشخلو سیما د منځنی کور می په حدودو کې راځي چیرته کې یوش می سرکاري سکول نه داسې دي چې هلته کې هم د استادانو کمی دي معلومات در مخه په منځنی کور ما کې استادانو د کمی یا وغټه وجداده چې هلته استادان د سکیورټي صورتحال لکبل خپل ډیوټي نه کوي
د مسوزي سټوډنټ فیډریشن مشر پټان عبدالخالق مشال لډیو دوای پسما کې د فرقای ځنه خطو په ځینی استادان لایو بل علاقو ته نورځي چې لامل د زایز د کونکو تعلیم خرابېږي دلته کوم شیا سن کوم په ساده تیر شوی دی دغه وجنه تکین د بزین زین تک 400 پرتا دو د استادونه څنګه سره د مو سنټر هر سکول ته نقصان رسیدل دي هر سکول لوور کې د سنټر کې څومره هم د باری کوري مل استادون دي هغه دلته ډیپټی نشي کول حالانکه اوس حالات ښه دي حالات نارمل شوی دی حالات ښه شوی دی کبابیا نشي په کوی حکومت متبادل دی زریعه وکسیر دلته خو سعود کو دوپاره سکول دوپاره دوستو ضرورت خوی
اډیشنل پروتوکول جن نسولا خان مشال لډیو دوای کم استادان چې خپل ډیپټی نه کوي د هغوی پر ضد به سغام اخستل شي
نسولا خان وای استادان د خپل ډیپټان لپاره ورشي زکه چې بسیمه کې اوس حالات ښه دي او زیاتوي چې کله سکیورټي په حواله د چا سم مساله وي هغه بورته پولیټیکل انتظامیه حل کوي
هغه فریکوئنت موومنت د روډ باندې زیرا دي او دا بهانه کول چې سکیورټي ایشوز دي او موږ نه کیږو اتلې نو دا جست بهانه را زمانه نظر کې خو بیا هم فرض کا فرض زده عمر چې ایله سکیورټي ریزنز دي اته وایي دا نو څه پرې مال سره استاد امام علي چې موږ دا مسله دا ما نه خو څه غوړي راغلي نو ما نه چا درخواست وکړه نو ما ته خپل پته نه لګي
مشال ریڈیو
د افغانستان د سولې علي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې د حزب سرچینو مخکې له دې اجرایه ریاست ته څرګندې اشاره پترس کې ویلیو چې په حکومت کې د نن ځینې کړای نه غواړي د سولې د موافقه لاسلیک شي خو د حکومت اجرایه ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه هرکلی کوي احمد تکل جزئیات لري
تما دا و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي ځکه د دې موافقې په وړاندې خندونه ظاهرا لمینځه تللی دي خو د سولې عالی شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي د سولې عالی شورا د جمعې پر ورځ ویلي و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پر مخ ځي خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي
خبرې اترې د دولت او حزب اسلامی د حیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لري او په راتلونکو میاشتو ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله ونیول شي انشاءالله چې دا توافق د دوو اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه خبره بیا توده شوه حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپل اصلي رقیب ډلې ته ګوته ونیوله او ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړي له دې وسلوال مخالفه ډلې سره د سولې مخالفت کوي څمو د مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقه د سند په اړه وروستۍ موافقه شوه مګر لاسلی کې د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبل ځندېدلای خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان خغلی مظفری وویل اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقه مخالفت نه کوي
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او د هغه موافقه واخیستل شي زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده دا خکار ده چې ټول الخونه خپل نظریه ورکی او هغه سره په دې کې مشوره وشي چې خبره لکلاک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نه هي شوه خو خغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ ویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خند نه مني او خبرداري ورکړ چې کڅوک په دې چاره کې د خند اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي
دا مشال ریڈیو دا
وردن کو پا پیخور کی دماز پخین دونی میں بجے شوی دا انیسی اجملنا خبرونو لنڈی زورو
پاکستان د کشمیر په وړي سیمه کې د حمله رستو د هند اغه تورونه رد کړی دي چې وای په دغه حمله کې جیش محمد ډله لاس لري. پاکستان وای چې باید د هند بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. د هند پوست ویلي دي لومړنۍ پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد ډله لاس لري. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي څلور مشکوکه کسانی نیولې دي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې په یاد پیښه کې د وژل شوو او ژوبل شوو خپلوانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د وزیرستان کډوال وایي د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي محسود کډوال چې د وروستیو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي. لا هم حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د مشرانو و کسیزه پلاوی د مهال د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع د خبرو لپاره د فاټا پستاسیتوب د چین په ورځنۍ دوره د پلاوی پرون چین ته ولاړو. د افغانستان اجرائیه رئیس وای د سولې علي شورا چې هر کله له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کوي دوی کوم اعتراض پرې نه لري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې هیڅ موارد نشته چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې اته پولیس وشل شوي دي. تر اوسه بهرنیو ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یو موافقه وکړي چې تر مخه یې د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نوره هم زیاته شي. او د روس د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شامي پوځیانو هوایي بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي.
اردن کو د خبرونه په دې پاتې نیمای کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې زموږ همکار شاهین بنیرے جوړوي او ورپسې بیا بل 19 پروگرام د سورې پر لور چې زمنګ بل همکار بشیر غواخ یې تاسو لپاره تیاروي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرے مو د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامي تحریک د نوموړو مبارزې میرمن الف جان خټکی د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. میرمن الف جان خټکا د کرک ضلع په احمدی بانډه کې د 1931 کال د ستمبر په 10 نیټه د غنیشا خټک په کور کې زیږیدل ده. تر اتمه پورې زده کړې په خپل کور کړې وي او بیا یې تر ایم ای پښتو او اردو تعلیم پرایویټ کړی دی. د الف جان پلار په برتانوي پوسټ کې ملازمت کولو او مشران رونی په پنجاب کې سبقونه ویل. د باچا خان مرکز پښتون مجلې سره په یو مرکه کې میرمن الف جان ویلي دي چې پلار یې ډېر قدامت پسند و او دا غی د تعلیم په حق کې نو خو د ورونو په مرسته یې خپل زده کړو لا دوام ورکړه. د الف جان ماماګان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملګری وو او هر وخت به د دوی په کورنۍ کې پښتنو ته په ورپی خستونځو بحثونه کېدل. هم د دغه سیاسي بحثونو برکتو چې د الف جان هم د خدای خدمتګار تحریک سره مینه پیدا شوه. هغې غوښتل چې یو خوا د خپل قام د خپلواکۍ لپاره په قامي مبارزه کې برخه واخلي او بلخوا د خپلې سیمې ښځې د ناپوهۍ د تیرونه راوباسي او په خپلو حقونو یې خبر کړي. باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره وړومبې د انجمن اصلاح افاغنه او بیا د آزاد سکولونو له لارې خپله مبارزه پر مخ وړه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو پوه افراسیاب خټک وایي
باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په وړومبۍ برخه کې د پښتنو د پیدارۍ لپاره او د ټول هندوستان دی برطانیه دی آزاد نه دی آزادۍ لپاره مبارزه شروع کړه. نو په هغه کې یو ډیره مهمه برخه چې وا هغه دی سماجی اصلاحاتو یا د ټولنیزو ریفورمونو وه چې د هغې له مخې باچا خان کوشش وکړو چې پښتانه تعلیم حاصل کړي، دوی زده کړې وکړي، علوم خپل کړي. او په دې کې هغوی ډېر زیات تاکید په دې کولو چې باید د پښتنو ښځې هم سبق ووایي، تعلیم حاصل کړي، مکتبونو ته لاړې شي او د ژوند په مبارزه کې فعاله غړیتوب ولري. نو دې لپاره هغوی چې کومه رساله شروع کړه پښتو ژبه کې د پښتون په نوم، نو په هغې کې سړو هم مضمونونه لیکل او ښځو هم مضمونونه لیکل، او باچا خان او خدای خدمتګارو ډېر کوشش کولو چې ښځې تشویق شي، ښځو حوصلهافزایي وکړی شي چې هغوی زیاتې لیکنې وکړي. نو په دې کې یو تعداد پښتنې مېرمنې ولیدل شوې چې هغه په دې لیکونو کې مبارزه کې وځلېدې. په دې کې یوه الفجانه خټکه وه چې د کرک د احمدي بانډې سره تعلق لري، هغې هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې برخه واخیسته او د خپلو لیکونو په ذریعه پښتنو کې عموما او پښتنو ښځو کې خصوصا بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
کله چې باچا خان په کال 1928 کې پښتون رساله خپرول پیل کړ، نو د پښتنو سړو سره سره یې په ښځو هم غږ وکړ چې په خپل قومي مبارزه کې برخه واخلي. دغه تحریک هغه پښتنې ښځې راوپارولې چې څنګه زده کړې کړې وې او په پښتو کې یې لیک لوس کولای شو. په دوی کې یوه میرمن الف جان خټکه وه چې د پښتون رسالې لپاره به شعرونه او نثرونه لیکل. په دې لیکونو کې هغې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره د آواز چتولو ترڅنګ د پښتنو د خپلواکۍ فکرونه مخې ته راوړل. میرمن الف جان په خپل یو شعر کې وایي، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، زړونه وراته د خپلو خویندو په انګارو خایم، زړه مې دا غواړي چې ړانده سماج ته لارو خایم، د رواجي پردې نقصونه تار په تارو خایم. په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه په قومي مبارزه کې د پښتنو ښځو د کردار په اړه صدا سي وایي.
پښتون رساله کې ډېر زیات کنټریبیوشن دی، ډېر زیات شعرونه به راتلل. نو موږ ته لا پته نه لګېده چې دا ژوندۍ ده که په حق رسېدلې ده. نو په 4 نومبر کې چې کله اسپورت ما پی ایچ ډي کوله، دا ټایم کې زه راغلی وم فیلډ ورک ته راغلی وم. نو ځان طرف ته تلم، نو ما ته د دې کله معلوم وو چې دا خو د احمدي باندې ده. نو موټر کې تېرېدو پالته کې چې تقریبا بوډونه موډونه راتلل شروع شو، چې څنګه مولیدو چې دا احمدي باندې بوډ راځي. نو ډرور ته مې ماته دلته کې یو پټرول پمپ سره لګېږي، هغه به تېله مچول. نو ورته ویل ته کې غوړې ځار خطه کې تپوس کوه، هغه دلته کې ډېر لوی خدای خدمتګار تیر شوی و. نو څنګه چې هغه کاونټر والا ته لاړو چې څه څوک کړی سلام مو کوو، نو نو مور چې مشه کې خبر کېږي نه نو تپوس تر کوم ته مې دې کلی هغه یاد دې احمدي باندې ما دا پټرول پمپ بالکل سړک په غاړه او کله شو راځي. نو ته چې دلته کې دا یو خدای خدمتګار تیر شوی دا الجان خطه کې نوم دې یغه معلومات راکول شي، هغه په خندا شو یا خو دې ما مشه خور دا نو ما اور دې دا مشه خور مو ځوان دی دا او کنه په حق رسیدلې ده ما نه ته یې ست پته نشته. هغه چې نه ما بل ځوان دی دا او نن چې دا د کوټ هغه کوم ټاون شپ چې ویره کې ما بل خور دې هغه بچو سنتونه دي آی ته دې نن تاسو سره خبرې نشي کولای دا کې بالکل شتا او په وګونو باندې لګا درنه دا خیر ما ته ملاقات ورته راوښت نه نو شو دا چې درانه ما په ورین دې خپل مرګرو ته وي دا چې کنه دا تیر دې ان ټو حکومتو نو بیا موږ ته وایي چې اره دا څنګه خدای خدمتګارانو کفې وګرځي وګرځي. نو بیا دوی ورغلي دي په ورین دې ورالو چې یې انټرویو مو اخیستا او حیدر خان او چې دې چیف منسٹر هغه ورته سپیشل ګرانټ هم ورکړو او د ټولو هغه ته چې دې هغه علاقې کې کوم کالج دې چې جنکو نو بیا فراسیاب سے ورالو او هغه کالج دې د بیا خطه کې تنوم باندې کو نو لکه مطلب دې هغه کنټریبیوشن چې دې څنګه سره دنیا ته را سرګن شو.
پختون مجلې په کال 2009 کې په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې کله باچا خان د کوهاټ په دوره وو، نو میرمن الف جان د سالار اسلم خان په لاس هغه ته یو لیک ولېږلو چې بیا د پښتون مجلې د 1946 کال د فروری د میاشتې په ګڼه کې هم خپور شو. په دې لیک کې میرمن الف جان لیکي، خوګه په خری افغانه مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمه برخه اخلي. ستاسو به هم زموږ نه دا تمه وي، مګر دا تمه مو بې ځایه ده، ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زموږ نه ډېرې وړاندې دي او پښتون زموږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکولونه نشته، او که چېرته خال خال وي هم نو زموږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصان بولي. دا وجه ده چې سرکار هم زموږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. میرمن الف جان وړاندې لیکي، تاسو خپل خدایي خدمتګارانو ته ووایئ چې هغوی د جنکو د تعلیم د لازمي کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي، ګرې نو د قیامت په ورځ به مونږ د خپلو مشرانو غاړو ته لاس اچو. باچا خان په دې خط په خپلو تاثیراتو کې ولیکل چې د دې خط د لستو نه معلومیږي چې د دې پښتنې جینې په زړه کې د پښتنو زنانو د ترقې او بهبود لپاره یوه ریښتونې جذبه ده. باچا خان څنګه بریالی شو چې د سړو سره سره ښځې هم قامی مبارزې ته آماده کړې او د علم او پوهې په کالو یې ښایسته کړې؟ په دغه اړه یو ځل بیا د افراسیاب خټک نورو.
د دې کار یعنی ټول کریډیټ یا ویار چې دی هغه د باچا خان او خدای خدمتګارو په برخه ځکه دی چې هغوی لرې لرې کلو ته لاړل او کورنیو سره ولسونو سره پرګنو سره خبرې وکړې او دغې پسماندا سیمو کې خلق په دې پوهه کړل چې تر څو زمونږ ښځې بیدارې شوې نه وي، کورونو کې د علم رڼا نه وي راغلي، نو تربیت شوي ماشومان مخکې راوستل ممکن نه ده. او قسمتۍ سره دوی پیغام خلکو واورېدو. خپله زمونږ کلي کې یعنی زما پلار خبره کوله چې باچا خان یعنی دا زما د زیږېدو نه مخکې خبره ده، هغوی راغلي وو او یو ځلې سهار زمونږ د کلي کوڅې جارو کړې. زمونږ کلی د کوهاټ لاشي سر نږدې خدرخیل نوم یو کلی و، نو دې د کوڅې جارو کول چې باچا خان دغه ملګري راغلل، نو د کلي مشرانو ښځو په دې خبره خفګان څرګند کړو چې مهربانه کوڅې جارو کوي. نو د دوی یو وفد باچا خان سره ولیدل. باچا خان خو عملي استاد و، هغه دې ښځو ته وویل چې که تاسو د کوڅې جارو کولو شوق لرئ یا مینه لرئ نو باید تاسو پرون جارو کړی وای، او که خیر پرون نه وي کړی نو سبا ته چې موږ تر کې لیکنی سبا ته به تاسو جارو کړی. نن به موږ جارو کوو ځکه چې موږ راغلي دي ته یو چې د کوڅې جارو کولو او صفا کولو په اهمیت باندې خپل رونه پیند کوي. نو دا تاسو پورې چې هغه عملي استاد دنه سره څنګه په دې ټولو کلو فکر دي تللو، او دا بیداری نه یوازې سړو پورې محدود نه وا، په ښځو کې هم پښتنو ښځو کې هم دې بیداری نفوذ پیدا کړو.
کله چې میرمن الف جان واده شو نو داغې د شیرونو اسلابه داغې سخر علي محمد کوله، هغه په خپل د یو سرکاري سکول هډماستر و. د الف جان واده ډیر په کم عمر کې شوی و، خو د ښځې خاوند کور ونه شو او 15 میاشتې وروسته الف جان د ټول عمر د پاره د پلار په کور کې نسته. الف جان پښتون مجلې ته ویلي دي چې باچا خان سو سوزلا داغوی سیمې ته ورغلی وو او داغې ورسره لید کاته شوی وو. هغه وایي باچا خان چې به کله هم راغلو نو هغې له به په سر لاس راښکلو. ډاکټر وقار علی شاه وایي میرمن الف جان یوازې لیکواله نه وه، بلکې په هغه وخت کې په روانو سیاسي حالاتو هم خبر وه، او د یوې تکړه سیاستدانې په توګه یې ځان په خلکو منلی دی. نوموړی زیاتوي،
لومړي دور کې حسین بیبي وه، تر څلوېښتمه پورې پښتون رساله کې تاسو وګورئ څومره نامینیشن چې دی د ښځو په حوالې کې څومره لیکل کړي دي، هغه حسین بیبي ډېر زیات لیکل کړي دي. خو دا د پښتون دا درېم دور چې دی کوم چې 15 او 16 منځ کې دوه کاله دي، پاگی کی بیا در ادیار خطر کے شہروں نے دیر زیاد تھی او دیر آج خوان خبر ادا دا کہ کما لگا اغتاس کا کہ باچا خان آرٹیکولیشن او دا خدای خدمت گارو دا دغا جذبہ دا تو صحیح معلومی جی دا کہ لگا دا یو سکول لگا احمد ما اندو آگون دکھلے دے او پاگی کی چې کوم فارمل تعلیم یې څنګه وکړی، خو د هغه داسې نه ده چې ډیګرې نه دي اخیستې، او یو عامه پیغله او هغه دومره زیات بیا دغه کوي لګیا ده، دومره زیات کنټریبیوشن دی هغې چې کله چې په 1946 کې کیبینټ فیشن وزارت کمیشن راځي نو هغوی کې هغه کوم ګروپنګ کلاسز دي، یاره دا ګروپ اے کې بدا علاقې، ګروپ بی کې بدا کله کې پاکستان او هندوستان ته کوم خبرې کېدې. نو په هغه ورځو کې الجان خطه کې څومره مدلل طور سره ګروپونو باندې
وینا کړي دا په دې لیکل کړي دي چې سړی ورته اخ حیران پاتې شي یاره د ښځې څومره پوهه لرله او د شعرونو په ذریعه باندې کوم هغې چې دا زړونه د خلکو نه بالکل لیکلي دي داسې څرګندې څرګندې خبرې کړي دي او دا شفا شفا شعرونه ویلي دي چې په هغې بنیادي دغه دا و چې یاره د ښځو ته د جنکو ته دلته اوس بهر راوتل پکار دي او عمده وخت دی چې موږ د خدای خدمتګارانو د خپلو وروڼو د خپلو پلارانو لاسونه مضبوط نه کړو نو هغوی به دا جنګ چې ریښ دا جټل جنګ هغوی بیلي نو کوم سیاسي شعور چې باچا خان او خدای خدمتګارو اډیکولیشن ښځو ته ورکړی دی د هغې یو ثابته مکمله نمونه تاسو د یادګار خطه کې په شکل کې دی.
میرمن الف جان په کال 1955 کې د تعلیم په محکمه کې د استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړو او په کال 1991 کې د ګورنمنت ګرلز های سکول ټیرینا د پرنسپل په عہده ریټایرمنټ واخسته. الف جان خټک اوس ډیره کمزورې شوې ده او په احمدی بانډا کې د خپل کشر رور په کور کې ژوند کوي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د سولې پر لور
په نننې خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمې راشي. زه بشیر گواخیم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. حزب اسلامی د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو. مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامی او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شو. له همدې کبله پی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو تور نه دی. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوړه وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل تلاړل او د یو بل حزب اسلامی په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامی څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامی ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامی کمزور دی خو سیاسي اثر رسوخ ډیر دی. د سولې پر لور خبرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاولا لودین چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یو مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامی سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د صلح لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو او امیدوار یو چې نتیجه به لاسته راشي دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاین لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفین په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې د تمدګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بل اخره موږ داسې مرحله ته ورسیږو چې بیا د خبر لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه چې
نو دین صاحب د حزب اسلامی په کابل کې تاسو خپل عمل تیاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینی نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامی د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنا بیا به مو هغه شانته مختلف ډلې؟
طبیعي توګه باندې دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لوی برخه لرونکی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د دې راتګ سره ټول متفرقه او خواروواره ګروپونه د قیادت رنګ راځم شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او دیوالي او خپل پیغام ورکي او بل اخره ټول د هیز اسلامي متفرقه اعضاء او ګروپونه چې اوس مختلف عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري دیو قیادت رنګ راځم شي.
لودي صاحب یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کوو مثلا طالبان دی، په طالبانو کې هم څو ډلې دی، اوس حکومت که دا د سولې موافقه لاسلیک کوم شي، تاسو ګڼئ چې د سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دی هغه هم جنگ پری دی او د سولې لار خپل کی؟
زه فکر نه کوم چې دا سي ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیرون او هغه په مخالفت کې وو، سي دا سي ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دي هغه د حکمتیار صاحب رهبرۍ کې دي. کله په خپله خاغله حکمتیار کابل ته راځي نو د نورو ګروپونو په شان لکه طالبان او نور داسې څوک نه پاتې کیږي چې هغه به مخالفت ته دوام ورکوي او د حکمتیار سره به د سولې پروګرام کې نه شریک. نه، دا تفاوت شته دی چې حکمتیار صاحب چې کلم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کیږي.
یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي، بلکې کېدای شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، او اوس چې کشمیر خان وفات شو دغه نه وروسته خو حزب اسلامي خپل ډیر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې، نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفو شي او مخالفت وکي او هغه عمل پلې کی دا د افغانستان د خلکو لپاره خپ پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې تر داخلي جواز جنگ مسله خو هم نه ده ګنې چې البته داغه د جنگ برخه به کوم شي، هغه به د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د قائد په حیث باندې کولای شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته او پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي. داغه په وجود کې به داغه د پاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي. دلته
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب پر اتک سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردی نه جوړوي چې هغه د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي، یو په جبهاتو کې مخالفت دی، د حکمتیار صاحب راځي او صلاح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي، کوم ملاحظه پیدا کیږي. زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت ملوک تظاهراتو په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالی موسی، دا زمونږ قانون اجازه ورکړي دا د بیان ازادي هم د افغانانو حق دی. د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانینو اجازه ورکړي، خو موږ هیله من دي چې خبره حکمتیار صاحب راځي دغه تجربو په اساس باندې، دغه محرومیتونو په اساس باندې چې د دې اوږدو عمر په ترڅ کې ګالل دي، شاید ډیر محتاط اوسي. هیله د افغانانو هم دا ده، زمونږ هم دغه هیله ده چې حداقل مخالفتونو ته به لاس نه اوږدي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامی سره د سولې د مذاکرات ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې رواني جګړه کې طالبان د حزب اسلامی په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامی ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یوازینی مهم مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال وایي چې حزب اسلامی که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځي چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ډېر پرک شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند پخوان هم ډېر فرد محوره وو، په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تېرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. اړخ ته فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي. زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي، که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامی خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و. په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامی د غړو ویستل، د دوی د بندیانو خوشې کول، او افغانستان کې موجودو خواوشا 9,500 بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل و. خو اوس دې ګوند خپل دریز نرم کړی او مشران وایي چې د حالاتو په پام کې نیولو سره دې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. څېړونکی عباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامی ترمن د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي. خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامی له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپلو اهدافو ته د سوله ییزې سیاسي مبارزې له لارې رسېدل غواړي نو باید هرکلی یې وشي. د سیاسي چارو کارپوه عباسین بریال وایي ګلبدین حکمتیار په زرګونو پلویان لري او د سولې سره یو ځای کېدل یې په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
که په لویه کې سړی ورته وګوري نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضي هم چې په خوله کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې هغه په خوله کېده، لویه خبره ده، ځکه مونږ د جنګ نه ډېرې ترخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د دې افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې، دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتره سیږي. تر بلې ونی در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.